او رښتیا اته برخې دي د دې ټولو برخو ترمنځ د توازن ساتل دي. اول مو ولې داسې په دومره برخو ویشلې دي؟ څه مو هدف ورنه؟
دا هم ډېره جالبه پوښتنه ده. زه چې کوم دفتر کار کوم ډېر په تغذیه او په غذا او دغه برخو تمرکز کوم. وروسته چې مې فکر وکړو چې د یو متوازن روغتیا ژوند لپاره یوازې خواړه نه دي، یوازې اوبه نه دي، نورې برخې هم دي. نو په دې حساب ما به تصمیم ونیو چې دا نورو ته مرزیت کړم. تغذیه کې هم یو مسله ده چې لایف سایکل اپروچ ورته د ژوند د ټولې دورې لپاره لارې چارې او د ژوند د ښه او روغتیایي پرمخ وړلو لپاره هم یو لاره شته چې د څلېرش ساعته لاره چاره ده چې مثلا سهار 5 بجې زه راپاڅېږم د ملازم سره او بیا 9 بجې ویده کېږم او سهار 5 بجې بیا راپاڅېږم. یعنې له دې 5 بجو تر سبا 5 بجو پورې په دې څلېرش ساعته کې چې زه کوم فعالیتونه کوم د دې ټولو لپاره روغتیایي لارې شته. نو په دې حساب یوازې تغذیه باندې بې ما اکتفا ونه کړه او تصمیم مې ونیو چې په دغه څلېرش ساعتو کې که زه ډوډۍ خورم خو بیا کار هم کوم، د کار په څنګ کې عبادت هم کوم، د عبادت په څنګ کې فزیکي فعالیت هم ضرورت لرم، د هغه په څنګ کې زه فکري فعالیت هم ضرورت لرم یا کومه. نو د همدې لپاره تصمیم ونیو چې په یو څلېرش ساعته ژوند کې چې موږ د هر فعالیت سره مخ کېږو هغه کې صحیح لار هم شته غیر صحیح لار هم شته. اوله برخه لولي د تغذیې په باره کې د اوبو هوا تنفس فکر کوي چې مهم ترین هم دا دي. بیا چې روحاني فعالیتونو ته لاړ شي فکر کوي چې ټول شیو هم د عبادت او دعا ده، ځکه موږ د خدای سره وصلې وو. د مایوسي کمزوري محدودیت هم رفع کیږي کله چې بیا فزیکي فعالیت ته ځي. د سپورت فایده وګوري چې عضلې هم قوي کیږي، تنفس هم قوي کیږي، وجود هم تندرسته کیږي، د مرضونو مخنیوی کیږي. یا دماغي فعالیتونو ته ځي چې دا ټول شیان خو به مغز پورې منحصر، ځکه که موږ ښه فکر وکړو ښه خلک رانه جوړیږي، که مثبت فکر وکړو مثبت شخصیتونه جوړیږي، که منفي فکر وکړو منفي کیږو، که ډاډمن فکر وکړو ډاډه کیږو. که یوه برخه لولي فکر کوي چې ټول شیان دا دی، نو ما بیا کله چې یوه برخه ولیکلې د دغه خپل لیکنو نام داره اوچته شوه چې که د ټولو برخو توازن وساتو کامیاب ژوند کیږي. یعنې ژوند یو اړخ نه لري.
ډاکټر صاحب، د دې کتاب کله چې فیسبوک کې تاسو معرفي کړی دی، یو ځای مو لیکلي دي چې دا ما خپل ځان او اولادونو ته ګټور تشخیص کړی و. څنګه تاسو دغه موضوعګانې په کور کې شریکولې؟ بیا مو هغه په اصطلاح فیډبیک مو اخیسته چې هغوی څه وایي ډېر مهم درته ښکاره
شو. همداسې ده، معمولا زه مازیګر چې زم به خپل اولادونو سره کښېنم، دوی نه پوښتنه کوم څه زده کړي، زه ورته لږ معلومات ورکوم. او اوس چې مې دا کتاب لیکلی، دا کتاب لولو لکه یا یو صفحه زه لولم، بیا خپل مشر لور ته ورکوم، بیا یو زوی ته مې ورکوم. تقریبا 1/2 ساعت خو کم تر کمه، کله چې یو ولولي بیا نور نه وایم تاسو دې نه څه زده کړه، کم پیغام پکې دی. نو هغوی ګټور وو، ماته ګټور وو. یعنې د هغوی په سلوک کې تغییر راغی. هغوی اوس لاسونه په صابون مینځي، مثلا سهار هم غاښونه برسوي، ماښام چې ویده کېږي غاښونه برسوي، او خوراکي ګروپونو ته متوجه دي، مونځ او داسې عبادت ته هم توجه کوي، سپورت هم کوي. نو موږ ته ګټه وکړه، مزه په دې مطمئن هم چې هر کوي.
ډېر ښه، تاسو دا هم ویلي دي چې فرزند دغه کتاب کې یو ډاکټر نیولې د یو کلیوال سړي یا د یو ماشوم پورې ټولو ته پیغامونه شته دي. موږ چې دا اوس ځینې کتابونه لولو، فرزند چې چاپ شوي دي، که هغه د پوهنتون کتابونه دي، که هغه نور ځینې علمي کتابونه دي، که ژباړې دي، یعنی ځینې خلک وي ډېر څه زده وي خو خلکو ته رسوي نشي په هغه چل چې خلک هغه هدف راواخلي چې د ده په زړه کې دی. تاسو د دې ستونزې د مخنیوي لپاره څه کړي په دې کتاب؟
خدای دې وکړي چې ما پیغام رسولی. اول خو دا ستاسو خبره مهمه ده چې پیغام په زړه کې بېله منلی یو بل ته رسول بېله منلی. مطمئن یم چې تر یو حده به مې رسولی. او هغه وجه دا ده چې ما کوشش کړی چې ساده یې ولیکم، طبي اصطلاحات او علمي اصطلاحات پکې کم کم، پښتو یې ډېره سوچه نه وي چې یوازې یو 15 ادیبان پرې پوه شي، مرواجه پښتو، او هغه پښتو چې کله کور کې په هغه پښتو چې زما مور پوهېږي، په هغه پښتو چې زما ورور او زما پلار پوهېږي، په هغه پښتو چې زما اولاد پوهېږي. هغه مې لیکلې. بل کوشش مې کړی چې ډېره محلي نه وي، یعنې زه د کونړ یم خو د کونړ اصطلاحات نه، افغانستان د ټولو خلکو ترمنځ اصطلاحات دي. د پوهاوي کمیونیکیشن کې خو ما یو څه کورسونه او درسونه هم لوستي، کوشش مې کړی چې هغه مراد کړم. خو اوس هم پوهېږم چې ځینې اصطلاحات لا هم مشکل دي، لکه ماته فیډبک د ځینې ورونو ځینې مشرانو راغی، لکه یو راته وویل چې دا الکترولایت باندې خو زه پوه نه شوم، هغه لپاره پښتو لغت ما نه پیدا کړی. تر هغه وسه وسه مې کوشش کړی، خو په راتلونکو چاپونو کې بیا هم زما کوشش دا دی چې څومره ساده کولی شو چې هغه اصلي پیغام خلکو ته ورسي. یو بل وړاندیز زما یو دوست کو ډېر جامع و چې که دا کتاب په څنګ کې یو لنډیز هم چاپ شي چې هغه ډېر تصویري، چې هغه خلک که سواد هم نه لري چې هغه هم پرې پوه شي، لکه د کورنۍ یو باسواد ټولې کورنۍ تشریح کړي، وروسته هغه ښځې او میندې او زموږ نګانې هم چې دا وګوري پوه شي چې دا پیغام څه یو بل سره وصل لري. نو که داسې مو کړی شم انشاءالله
دا خو یعنې اوس چاپ دی، راتلونکي کې به
راتلونکي کې داسې وشي. خبر شي یو اخرنه پیغام زما دی چې د کتاب په اخر کې یو چک لیست دی یا پوښتنه لیک دی. د ټول کتاب تقریبا لنډیز یالته دی چې آیا نن وختي له خوبه پاسې دی، متوازن خواړه مو خوړل، فزیکي فعالیت مو کړ، دعا او عبادت مو کړه، درسونو کې خپل سهم ادا کړ، یا خپل وظیفه مې اجرا کړه، په وظیفه کې په خپل وظیفه مو تمرکز وي، خپل وظیفه مې خارج راکړه، اجتماعي اړیکې مو ښې وي، خپل دوستانو همکارانو دفتر ملګرو سره معاشرت خو. داسې یو ډېر څلوېښت پوښتنې دي، 15 دقیقې وخت نیسي. نو زما دو پیغام دی اول دا چې د افغانستان ټول خلک د زما خبرې اوري او دا کتاب تر لاسه کی ډیر ګټور کتاب دی دویم کله چې تر لاسه کی خپل اولادونو او مېرمنې سره د شریک ولولي او بحث دی پیو کی نتیجه یې راوباسي چې پوه شي او دریم دا چې دا پښتن لیک دی راشپا تکرار کی چې موږ نن څومره روغتي لارې عملي کړي او څومره هغه لارې چې روغتي نه دي تر سره کړي
یعنی ځان دی پښتن
ځان دی پښتن ځان دی ورځي دا ارزونه ځانې ارزونه دومره فائدہ لري چې مثلا فکر کوم یعنی درې مشه بعد بدوی پوه شي چې ډیر زیات نوی روغتي سلوکونه خپل کړي او غیر روغتي پرې کړي ډیر مننه ډاکټر صاحب ډیر مننه شفق صاحب
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري
په دنیا کې د کونګ په باره کې د خلکو ترمن مختلف باورونه موجود دي خلک مرموز الوتون کوي ګني ځکه کونګ د نورو الوتونکو خلاف چرګ بانګ او ماخام لیدل کی نور پټوي په انګلستان کې خلک تر بل هر الوتون کې د کونګ ډیر قدر کوي او د شپې پاچای بولی چنایان د مثبت انرژي په سترګه ورته ګوري په فرانسه کې خلک کونګ د بخت نخه ګني اغه څنګه او دیوال بختور غنی چې کونګ ځاله پکې جوړه کړې وي همداشان د چاپریال ساتنې چېړونکې کونګ لکه خارو د طبیعت او چاپریال لپاره مفید الوتونکې غنی خو په افغانستان کې برخلاف دا د شپې پاچا شوم ګڼل کیږي ډیر کسان په دې باور دي چې چیرته کونګ کړنګ وهي اغه مینه سپیریږي خلګي غاغ او ناسته بدانګيري وګمی رشیدی لاند حکایت واستای په حکایت کې د مرغانو پاچا کونګ ته پکار شوی دا چې ولی په حکایت کې به واورو
دوا ملګری یو وخت کوتره او ګونځي ګونځي کوچنی خاپیرات په ګډه په سفر ووتل دل مرلا پریوتو او د تیارو لرا وتل سره سم تیز باد روان و طوفان شو او دوی دواړه ملګری د پناه ځای په لټه کې شول خو مرغان په خپلو ځالو کې په درانه خوب ویدو او ځناور د باد او باران له لاسه د خپلو سمڅو او غارونو تل ته ننوتي وو هیڅوک نه پوهېدل چې په دغه طوفاني شپه کې دوه مسافر د شپې تیرولو په ځای پسې ګرځي کوتره او ښاپیره کوروسته له ډېر لټونه یوې زړې ونې ته ورسېدل چې منځ یې ګوګ و او یو کنګ پکې میخ ناست و ګردې سترګې یې ځلېدلې ښاپیره ورته وویل موږ مسافر یو د شپې ځای نه لرو د باندې طوفان دی اجازه راکوي چې شپه له تا سره تیره کړو په نظر د ورتلو اجازه ورکړه او په تریو تندی د ډوډۍ سات ورته وکړه د کوترې خوراکې چې ډیره ستومانه وه ډوډۍ ته زړه نه کېده خو اروا وږي او وکسترګي خاپیره چې څنګه په ډوډۍ سترګي ولګېدې اشتها یې یو پلس شوه د ډیر چال بازو سمدستي کوربته غوړه مالی او چپلوسی شروع کړه ورته ویل کونګلالا ته ډیر وخیاري په زړورتیا کې دی بیخی جوړه نشته او په سخاوت کې خو سخی اصلا خان یې کونګ به هوښیار وي یا نه خو دا ټولو ته معلومه ده چې کونګ نه زړور دی نه باادبه او د ده د شومتیا او کنجوسۍ هغه کیسه خو کوترې او ښاپیرک دواړو ته معلومه وه چې یو وخت د مرغانو اور په کار و چتکی تیار شو چې اور راوړي ټولو مرغانو یوه یوه بڼکه ورکړه چې چتکی اور پکې ونیسي خو کونګ وویل چې که چتکی و هم سوځي زه بڼکه نه ورکوم د ښاپیرک غوړه مالیو کونګ وپرسوه هغه ته ډیر خیال ورغی ښاپیرک ته یې وویل چې زه خو چې هر شی ولرم له نورې قربانه وم زه خو چې زر کسه میلمانه هم راشي چرت مې نه دی خراب کونګ لاپې وهلې او ښاپیرک په زړه کې پسې خندل خو په ظاهره یې داسې ښودله چې ډېرې مهمې خبرې اوري کوتره چې د خپل ملګري ټګۍ او چالوازۍ ته په چورت کې تللې وه غلې ناسته وه کونګ ورته وویل ته ولې داسې غلی؟ خبیرک هم په لوړ آواز وویل، رښتیا ولې داسې غلی؟ د دا دومره ښې خوندورې ډوډۍ او د کونګ لالا د دا دومره پیرزو او اخلاص په باره کې ولې پټه خولې؟ داسې خو څوک نه کوي. کوترې کونګ ته وویل، زه خو د خاپیرک غوندې په چاپلوسۍ او چلول نه پوهیږم، زه به بس دومره ووایم چې کور دې ودان چې د طوفان په شپه کې دې پناه راکړه، ځای دې راکړه، میلمستیا دې راکړه، خیر یوسي، مننه. خاپیرک ورته وویل، د کونګ لالا دومره ښه میلمستیا، دومره ډیره مهرباني او دومره ډیر سخاوت، او ستا بس دا وړه مننه؟ زه خو درته حیران یم، آیا تر کونګ لالا زړور، تر کونګ لالا سخی، تر کونګ لالا هوښیار په دا ټوله دنیا کې شته؟ ولې حقیقت نه وایې؟ ولې غلی یې؟ ته د دې خوندورې ډوډۍ او د لالا د بې حده نیکۍ لایقه نه یې، زه خو ستا په ملګرتیا شرمیږم. کوترې چې دروغ او چاپلوسي نه وزده پټه خوله پاتې شو، کوزې وکتل. دغه وخت د کونګ زیړې ګردې سترګې له قهره وځلېدې. کوترې ته یې وویل، ته ډیره بده یې، ډیره ناشکره یې، خاپیرک حقیقت وایي، ته زما دا دومره مهربانۍ، دا دومره خدمت، دا دومره ښې ډوډۍ لایقه نه وې. وزه زما له کوره، وزه باد او باران ته ورشه، همداسې غلی اوسه، زه به وګورم چې دوی درسره څه کوي. او خاپیرک خپل چرمی وزر ورپول، ویې ویل، رښتیا وایي، وزه. خاپیرک او کونګ دواړو کوچنۍ کوتره لاندې خطا کړه. خوارکۍ کوتره کرۍ شپه په باد او باران کې سرګردانه وه. ګړندي باد به کله یوې خواته ورغړوله، کله به یې بلې خواته. تیز باران لنده خیشته او چټله پټله کړه. چې شپه تېره شوه، سهار شو، کوچنۍ کوتره د مرغانو پاچا عقاب ته ورغله او هغه ته یې ټول حال وویل. عقاب خاپیرک ته د هغه د چاپلوسۍ او بې رحمۍ په وجه دا سزا ورکړه چې نور به هیڅکله په رڼا کې نه الوزي. او کوم خوله چتکی سره د بد وضعیت په وجه په خواله پاچا منی کړی و چې په رڼا کې به نه ګرځي. د مرغانو پاچا دوی ته له کوترې سره د بد چلند په وجه دا سزا هم ورکړه چې نور مرغان به له دوی سره تګ راتګ او راشه درشه نه کوي. چل چاپلوسي له میلمه یا ملګري سره بد رویه او بې رحمي د دې سبب شول چې خاپیرک او کوم له هغې ورځې راهیسې بیا تر ننه پورې له نورو الوتونکو جدا واوسي. نور مرغان د ورځې ګرځي او د شپې څملي، خو دغه دوه د ورځې چیرته پټ ویده وي، د شپې راوځي. په هغه ورځ د مرغانو پاچا کوترې ته وویل، ته باید له دې پیښې دا سبق واخلې چې له چالبازو او چاپلوسو سره په ملګرتیا کې ګټه نشته. ته چې چالبازه نه یې او دروغ نه وایې، په هر چا به ګرانه یې او شاعران به دې په شعرونو کې وستایي.
په کندهار کې محقق او ژباړن مولوی عبدالهادي حماد خپل 8 کتابونه چاپ کړي او 10 نور تالیفات او ژباړې ناچاپه دي. ښاغلی حماد په دې وروستو کې یو تحقیقي مرکز او یوه دینی مدرسه هم جوړه کړې ده. څېړنیز مرکز مجله او ویبپاڼه هم لري. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی له ښاغلي حماد سره مرکه کړې ده. نوموړی د خپلو آثارو په اړه وایي،
چاپ سوی اثار تر دې مهاله 8 دي چې د دې ترڅنګ 2 رسالې په عربي ژبه دي. البته دا 8 کتابونه چې دي، ځینې ژباړې او ځینې تالیفات دي، او 3 کتابه یا 2 رسالې چې هغه په عربي ژبه دي، هغه د چپټر یا د یو مجموعه په توګه باندې ځینې طالب العلمان یا ځینې متعلمین استفاده ځینې کوي، خو چاپ سوی نه دي. او یو بل رساله یا مجموعه چې هغه په پښتو ژبه باندې ده، هغه موږ د تخصص فلفقه لپاره انتخاب کړی ده چې د تدوین الفقه یا د فقه د افتدا څخه تر اوس مهاله پورې چې کومې دورې د فقه دي، هغه په کشان غشتر سوي دي. متعلمین یا تخصص فلفقه محصلین استفاده ځنې کې چاپ سوي نه دي. او ناچاپه اثر د مجموعه په حساب یا د عنوانونو په حساب باندې ډیر دي، تقریبا د چاپسو اثر په اندازه باندې یا لښ پورته یا لښ کښته خو زما پلان داسې دی کېدلی سي چې د دغه ناچاپو اثارو څخه د مجموع رسائل یا د یو داسې مجلد کتاب چې عنوانونه ای بیل وي خو د کتاب نوم ای وي په داسې ډول باندې سر راونغښتل سي نو چې هغه به پر څو جلدو باندې مشتمل وي.
ستاسې په دغه کتابونو کې چې لیکل شوي او ژباړل شوي تر ډیره کومو موضوعاتو ته مو پاملرنه کړې؟
د پښتو ژبې ویونکي چې ښه استعدادونه فکرونه پکښې شته او هغه د دې خپل دین سره بلدتیا ولري او د احکامو سره بلدتیا ولري نو ځکه مې اکثره موضوع د خپلو کتابونو لپاره د دین اسلام مختلفې برخې او د احکامو مختلفې برخې خو لږ اجتماعي مسایل دي لکه په هغه کې یې د شعري ټولګه ده یا په اصطلاح باندې د خپل ژوند دپاره خپل ژوندانه لار یا په اصطلاح باندې ځینې آداب او ځینې وصیتونه د وتلو علماو چې هغه د ژوند د جوړېدو او په ژوند کې د عزت د ترلاسه کولو لپاره یو صحیح تګلاره جوړوي داسې څه شیان پکښې شته.
په دې وروستیو کې تاسې یوه دیني مدرسه او یو تحقیقاتي مرکز جوړ کړی دی. ویل کېږي چې دغه مدرسه او تحقیقاتي مرکز یوه ویبپاڼه او مجله هم لري، په دې باره کې کوم معلومات راکړي؟
زما اصلي مقصد د یو تحقیقاتي مرکز و، دا د زما د ژوندانه د ارمانونو څخه دی. لکه مخکې چې ما یادونه وکړل دا زما علاقه ده د تحقیق، نو د دې لپاره چې تحقیقاتي مرکز ولرو د تحقیقاتي مرکز لپاره مو څو څانګې انتخاب کړلې او مخکې مو یوه تګلاره جوړه کړل. په هغه تحقیقاتي مرکز کې به موږ یوه څانګه درلوده چې هغه به د نشر و اشاعت لپاره وي، په هغه کې به یوه ویبپاڼه وي، یوه به مجله وي، او د دې تر څنګ به د طالب او د ترجمې څانګه وي چې په هغه کې به د دغه ادارې چې څه تحقیقات کیږي هغه به د دغه څانګې د لارې څخه چاپیږي او تر هیوادوالو به رسول کیږي، او یا د باندې څخه چې کوم کسان چې د طالب او د تصنیف اصول یې په نظر کې نیولي وي داسې ژباړي او داسې طالبات به چاپیږي. او بله څانګه به وي د دعوت او د تبلیغ چې په هغه کې به کم څه شیان چې موږ تر ملت رسول غواړو یا د ملت یا د مسلمانې ټولنې فکرونه چې څنګه جوړول غواړو د اسلام د اساساتو مطابق د هغه څخه به د دغه ویبپاڼې د لارې څخه به هم استفاده د دعوت لپاره کیږي او د مجلې څخه به هم کیږي، خو هغه به بېله څانګه وي، بېل مسؤل به لري، بېل اصول به لري، خو دا به یې اسباب وسایل وي. که اوسې یو وخت د نورو اسلامي راډیوګانو سره تعلق او د هغو سره رابطې او هغوی ته مواد ورکول څو نشر سي، او درېیمه څانګه به یوازې د تحقیق دپاره وي. دغه درېیمه څانګه چې د تحقیق دپاره ده او د تحقیق تر څنګ به تعلیم او تعلم هم وي چې په دې کې بیا ګټګوري جوړیږي. دغه د تحقیق څانګه به یو تحقیقاتي مرکز لري چې دا به د لی خپله په اداره کې څو غړي لري، او کوشش به دا وي چې د نورو ولایاتو یا خپله د دې ولایت د مشهور علماو یوه اجتماع جوړه سي، او په هغه کې هغه مسائل چې نوي پیدا سوي دي هغه تر څېړنې لاندې ونیول سي. د مثال په توګه باندې موږ د فقه شریف یوه مسله لرو، که چیرې څوک د قرآن کریم هغه آیات کریمه ووایي چې په هغه باندې سجده تلاوت لازمیږي نو پر ویونکي او اوریدونکو دواړو سجده تلاوت لازم دي. اوس دا چې یو په راډیو کې دغه آیات ته کریمه وویل سي یو څوک یې سل کیلومتره لیرې واوري یا زر کیلومتره لیرې واوري، آیا پر دغه اوریدونکي هم سجده تلاوت شته که یا؟ نو د دې لپاره د علماو تحقیق ته اړتیا دي. یوه اجتماع به وي، هغه به بیا د دغه فن چې هغه د فریکونسیو یا د راډیو د انجینرانو ټولنه ده دا هغو څخه په مرسته تحقیق کوي. مرسته ده چې هغه به دا کسان غواړي او دا هغو څخه به کومک غواړي، او پوښتنه به ځینې کوي چې دغه فریکونسي یا دغه آواز د راډیو څخه د باندې نشر سو دا عین غږ دی که د غږ کافي ده، یا دې ته ورته څه تحقیق نور پکښې یا عکس څه ته وایي، انځور څه ته وایي، انځور حرام دی، عکس او انځور ترمنځ توپیر څه دی؟ اوس چې په الکترونی شیانو باندې انځور اخیستل کیږي یا عکس اخیستل کیږي، آیا دا هم حرام دی او که نه دی؟ اگر چې دا مسائل خو حل شده دي، پر دې باندې علماو تحقیق کړی دی په اوس لنډ وخت کې کړی دی، خو بیا هم چې افغانان هم ور تحقیق وکړي، جزئي جزئي مسائل شته چې هغه تحقیق ته اړتیا لري، یا مثلا موبایل دی د دې اړوند څه مسائل دي، دا علما چې ښه استعدادونه پکښې شته و دې ته به اړ کیږي نه چې فقط نقل ته تحقیق ته بهرنیو علماو وکړي. دا خو د هغو افتکار دی، دا خو د هغو خدمت دی، هغه قابل احترام دی. ولې افغانان استعداد لري، امکانات لري، ولې دی ونه کولی سي چې دا تحقیق خپله وکړي؟ دا تحقیقاتي مرکز دی، او تر څنګ به تعلیم و تعلم هم وي. تعلیم و تعلم کې به بیا د وی پانې سم استفاده کیږي، ځکه ځینې درسونه به په غږیز ډول باندې دلته سفتیږي، بیا په یو پانه کې نشریږي، او ځینې په لیکنیز ډول باندې نشریږي. او دغه د تعلیم و تعلم برخه به بیا څو څانګې لري، یوه به دارالحفاظ وي او د دارالحفاظ تر څنګ به صنفونه وي. نو په دې لحاظ باندې یوازې موږ توانېدلی چې تر اوس مهاله پورې صرف 15 صنفونه جوړ کړو، دارالحفاظ جوړ کړو، او په عین زمان کې یو پانه جوړ کړو. مجله د چاپ څخه لومړی ګڼه راغلې ده، ځکه دا خو اوس ډېر ابتدایي حال دی، د دوهمې ګڼې لپاره کار شروع دی. او د هغه تر څنګ دارالافتاء لرو چې په هغه کې بیا د خلکو د شرعي پوښتنو جوابونه دي په لیکلي ډول باندې، او همدا ډول په یو پاڼه کې چې کوم کسان سوال کوي هلته د دارالافتاء کټګوري هم لرو، په یو پاڼه کې بیا د هغو جوابونه ورکوو.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
شاعری او لیکوالی اغلی پاکیزه آرزو په دې وروستو کې د پاکستان د معاصر شاعری پروین شاکر سل نظمونه پښتو ته ژباړلې دي. پروین شاکر د اردو ژبې مخکښه شاعر و چې د خوشبو، صدبرق، خود کلامی، انکار او ماه تمام په نوم شعري ټولګې چاپ شوې دي. پروین شاکر په پاکستان کې له لومړنیو شاعرانو څخه ګڼل کیږي چې خزینه احساساتو ته په خپلو شعرونو کې توجه کړي او د خځو ټولنیز ستونزې بیان کړې دي. دا چې اغلې پاکیزه ولې د پروین شاعری ژباړلې نو موړی وایي،
زه په پاکستان کې مهاجر وم او کله چې هلته زه اوسېدم نو زه د دغه شاعرې له نوم سره آشنا وم، او دا مې لیدلې هم په تلویزیونو کې به د راتلا کله مشاعرې به کولې. او دا په هغه وخت کې چې موږ پاکستان کې وو تقریبا دغه نویم کلونه وو، او دا ډېره مطرح شاعره وه په هغه وخت کې. پروین شاکر د پاکستان د سند ایالت اوسېدونکي ده. د په انګلیسي ادبیاتو کې د ماسټري تر کچې پورې درس ویلی و. کله چې ما دې هغه شعرونه اورېدل ما ته یې خوند راکوه، او بالاخره زه کله بېرته کابل ته راغلم ما د دې یو شعري ټولګه ما لاسته راغله چا راته ډالۍ کړه. کله چې ما هغه ولوستله ځینې نظمونه یې ما ته خوند راکو، داسې کېناستم له ځان سره مالدا به پښتو دغسې ویل کېږي. هغه مې ځینې شاعران ته ورکاره کو، هغه وویل چې دا د خښ باړلې دي ته دوام پسې ورکه. نو د پروین شاکر هغه خپل د دې ټولو شعرونو مجموعي ټولګه سي ده، د ماه تمام په نوم باندې ده. هغه کلیاتې ماه تمام د مه لاسته راغلي و، له هغه څخه ما یو څه نظمونه راوژباړل چې تقریبا تر نویو سلو پورې دي. غزلونه هم دې ویلي دي، خو د غزل ژباړه ماته ډېره سخته ده. خو دغه د آزادو نظمونو ژباړه یې تقریبا یو څه ناڅه لنډکي شعرو ته ورته و، د دې ژباړه راته اسانه ښکاره سوه.
اغلی پاکیزه د پښتو خزینه شاعرانو او پروین شاکر د شیرونو د جنو مشترکو ټکو یادونه کوي.
نو څنګه چې افغانستان او پاکستان هغه د ډیر مسایلو کې ډیر کلتوري دودونه سره مشترک دي، کې یو پکې دغه د رواجونو مسله هم سته چې هلته هم ټولنه پر رواجونو تقریبا اوس ولاړه ده، او دلته هم ولاړه ده. او د په افغانستان کې هم میرمنو زیاتره شاعري کړې ده، له دغه رواجونو یې سره ټکولی، د رواجونه یې پکې غندلي دي یا هغه مسایل پکې راخیستي دي. د پروین په شاعري کې هم همدغه محرومیتونه چې ښځې ورسره مخامخ دي، هم په پاکستان کې هم په افغانستان کې تقریبا همدغه مسایل په شعر کې راخیستي. مثلا دې په یو شعر کې ویلي چې هلته هم یوه نجلۍ په خوله باندې لاس ورېږدي، او پلار یې غږ کوي چې دې نکاح پسله قبوله ده که نه، ویلي هغه نجلۍ اقرار ته نه ده پرېښي. دلته هم همدغه مسایل دي. یا مثلا هلته هم ویلي دي چې پروین چې انجلۍ څرنګه په جرګو کې فیصلې پې وشي، جرمونه بل چا کړي وي، او انجونې په جرګو کې ورکول کېږي تقریبا په سند کې هم دغسې یو رواج شته. دغسې مسایل دلته هم شته. دی په یو نظم کې ویلي وو چې خپل خاوند ته یې ویلي وو چې فرض وکړه هغه د ښځې په ژبه چې زه ستا مجبوري ګرانه احساسومه چې نن کور ته نه راځې، نو ته باتمن د خپل نه شپه د خپل لومړنۍ مېرمنې مېلمه یې. یعنی هغه د دوم واده کوم مسایل چې پکې دي هغه د په نظمونو کې راخیستي وو.
د شعر د ژباړې په اړه د کورد معاصر شاعر شیرکو بیکس ویلي چې د شعر ژباړه داسې ده لکه څوک چې لیمو ونښتیزي او تش پوټکی یې در وسپاري. د اغلې پاکیزې به واورو چې د شعرونو د ژباړې وخت کې کومو مسایلو ته ډېره توجه کوله، او لڅستونزو سره مخ و.
د شیر پر پرختیا چې ډیره زیاته ګران خبره ده، د شیر کې ډيري مسائل وي، د شیر هغه ملطافت هنریت دی، هغه مفهوم او بیا هغه الفاظ تورته پیدا کوي، دا ډیر زیات سخت کار وي. دا خبره صحیح ده چې د شیر انتقال لوی ژبه نه بل ژبه د ډیر ستونزمن کار ده، مخصوصا په غزل کې چې وزن لري، وزن قیدونه ولري، هغه شیرونه ژباړل څومره آسان خبره نه ده. خو ما چې دا شیرونه راوښ باړه زاول په مطمئنه نه وم چې ګوا کتاب ما صحیح راژباړلې، خو ما دا ځینو استادان هغه ته مې ورښکاره کړه او هغه اردو نمونه به مې ورته ولوستله، بیا به مې پښتو ورته ولوسته. مالدا داسې ده، هغه وویل چې او صحیح ده، هغه د مفهوم انتقال دی، هغه د لفظونو انتقال دی پکې سم را کړی ده. خو ما سره تر ټولو لوی مشکل په دې نظمونو کې وه، هغه د وزن مسله وه. کله کله به یې وزن راچې مت سوی و، نو دغه د وزن په ستونزه کې ډېر زیات ورسره مشکل کې وم. بیا وروسته مې چې لیک څه پېپو شوم، رسۍ میکرو سم شو.
سره له دې چې د شعر ژباړه مشکله ده، خو که وغواړو چې د دنیا د نورو شاعرانو له شعرونو خبر شو، بل لاره نه لرو. لاغلی پاکیزی څخه به د پروین شاکر د شعرونو څو ژباړې هم واورو.
د هغې یو نظم د ما ډېر زیات خوښ سوی و، ډېر خوند راکوي. هغه نظم دی: یوازې یوه انجلۍ خپلې سړې کوټې کې یما خفه زناسته، لنیمه بیرته کړکیو د هوا نم راځي او زما وجود لمس کوي، او د دې لمس سره یو اور بلوي، ما ته ستا نوم اخلي او ما تختوي. کاشکې وزر مې وای چې وای درغلې تا ته، یا کاشکې زه هوا وای چې ته مې ښکل کړی وای او راغلی وې بیا. خو زه دا هیڅ هم نه یم، زه د ډبرینو رواجونو اوسپنیز حصار کې په عمر بند محکومه یوازې یوه انجلۍ یم. یو کوچنی آزاد نظم و: زیری. د اورېدو حس ته مې زیری ورکوم چې هواګانو خوشبویي راخیستې د ګلابونو له کړکۍ نه راځي. لنډکی آزاد نظم و: عنوان و تقدیر. هغه انجلۍ یمه چې په لومړنۍ شپه یې چا له مخه شال جګ کړ، نو دا یې وویل: زما هر څه ستا دی، له زړه مې پرته.
تغاړت جمال فضا خیال لک په خیال فضا نن کو دې خیال دې نن کو دې خیال دې دې کدا کمال سکی تغاړت جمال فضا خیال لک په خیال فضا نن کو دې خیال دې نن کو دې خیال دې پامل کو نزا زا پچر لکو نزا غل د سرر پشان بخ کی د کو زو نزا جی جی با وسال ماتا او بونو د وسال کی زا خیال لک په خیال کی زا نن کو دې خیال دې نن کو دې خیال دې دې کدا کمال شکی تغاړت جمال کی زا خیال لک په خیال کی زا نن کو دې خیال دې نن کو دې خیال دې پچر لکو نزا غل د سر پشان بغل د کو دو نزا اخلشی تمام شنو زمین سر رسال کزا خیال لس پا خیال کزا نن کو دی سخیال دی نن کو دی سخیال دی دی کدر کمال سکی تغاڑت جمال
آشنا زا پچر لکون زا مس پجن پا قلو نشا پا امیدون زا غم خندا دیواغ لده وندن سر.